پېښور کې د شپې 11 بجې شوې دی. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. د وخت تکرار درورو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی چارواکي وايي په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډیو په کې د رغمل کسانو د خوشی کولو لپاره عملیات روان دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. او د پاکستان تحریک انصاف په کخانو دغه ګوند بنسټګرو په خواني وزیر اعظم عمران خان له زندان د خوشی کولو لپاره په پېښور کې احتجاجي لاریون کړی دی. د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتي چارواکو ادا کړی چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر اکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سفریانو یې 1300 راخوشي کړي او 14 وسلوالي وژلي دي. چارواکي زیاتوي چې بلوچستان په بولان ضلع کې د بلوچ وسلوالو پر ضد د پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. دا تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټه څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان کې محاصره کړل او ادا یې وکړه چې وسو او څوار له سمیتی او استخباراتي سرتیری یې رغمل کړی او د خزو ماشومان په ګډون یو شمېر کسان خوشی کړی دي. بیلې دا ادا هم کړی چې د نخود پر مهال تر 150 زیات پاکستانی سرتیری وژلي دي. مشال لډیو په خپلواک توګه د حکومتي وسلواله ډلې د داو تصدیق نشي کولای. بل خو هم پرون ګڼ کسان د کوټې ټرین سټیشن ته ورغلل چې په محاصره اورګاډي کې د سپرو خپل خپلوانو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړي. د محمد زاهد پونوی وطن مشال لډیو ته وویل چې رورې په اورګاډي کې سپرو خو د په اړه هیڅ معلومات نه لري. پین وخت کې بی ایل ای د پاکستان حکومت ته 8 ساعتونه وخت ورکړی او ترې غوښتي چې بلوچ سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور له درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چار وزیر محسن نقوی او د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاري ساتي چې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلم ورځ هم د مسافرو او سامانونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. تمه څرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشرانو په جرګه کې سره وګوري. د جرګې لومړی ناسته د مارچ پر 9 په تورخم کې شوې او د دروازې خلاصولو په تړاو یې وړاندیزونه کړي ول. په افغانستان کې طالبانو د حکومت یو پلاوی هم په صفري نقطه کې څو ځلې له پاکستان او چارواکو سره لیدلي خو دواړه لوري کومې پریکړې ته نه دي رسېدلي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د فبروري پر 20 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو او تاسیساتو جوړولو پر سر تر جی ورسته تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دې لارې له بندېدو سره تورخم دروازه دواړو خواو ته زرګونه سامانونکو ګاډي ولاړ دي او دوی ته د میلیونونو ډالرو تاوان رسیدلی دی. د پاکستان تحریک انصاف مخک خان یو ځل بیا د خپل ګوند رهبرو د هغه واده په خواني وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. پرون په پېښور کې د صوبایي کابینه او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی څخه تر پېښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه وکړه چې عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بیبي او د تحریک انصاف د نورو مشرانو او غړو پر ضد جوړې مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د 2023 کال د مې پر 9 نیول شو خو سپریم کورټ د هغه گرفتاري غیر قانوني ګرځولې او د خوشی کولو امر یې کړو. دغه د ماغه کال په اگست میاشت کې عمران خان د درغلیو په وکځه کې بیا ونیول شو چې تر اوسه د راولپنډی په اډیاله زندان کې بندي دی. وروسته دغه پر ضد نورې قضیې هم جوړې شوې چې په ځینو کې عدالتونو د خوشی کولو امر کړی دی. عمران خان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې پر ضد یې دایر شوې ټولې قضیې سیاسي انګیزه لري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. انټونیو ګوتیرش دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن 9/15 غونډې ته په وینا کې کړې. نوموړي ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. افغان طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي. وروسته د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي او د کار په ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړی دی. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټکسونو په ځواب کې بال اپریل میاشت څخه په امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم تر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هیواد د ولسمشر ډانلډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. د اروپایي کمیشن مشر اورسولا وان ډیر لاین نن په بیان کې وویل چې د اپریل پر لومړۍ نیټه به پر امریکایي محصولاتو د مالیو نوې لړۍ معرفي شي. رویټرز اجانس لیکلي اروپایي ټولنه غواړي په امریکایي توکو د امریکا د ټیکسونو یا تعرفو مساوي ټیکسونه ولګوي. د اروپایي اتحادیې د مشر په بیان کې دا هم راغلي چې په معنا لرونکو خبرو اترو کې برخه اخیستو ته چمتو ده او دا چې د اتحادیې د سوداګرۍ کمیشنر ته دنده سپارلې چې له امریکا سره د ستونزو د هواري په مخه خبرې بیا پیل کړي. د مشال ریډیو د خبرونو پای روزن کو مشال ریډیو ته وګي پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په بولان کې د بلوچ وسلوالو لخوا د محاصره اورګاډي او پکې د رغمل کسان د خوشي کولو لپاره عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. پرون د کوټې پر ټرین سټېشن کې یو کس مشالړو ته وویل رور یې په اورګاډي کې سپور او د په اړه هیڅ معلومات نه لري.
مجرور وطن دغه کیسې بي دغه ټیم سره نو سوال اول نه ساه وای راځي راځي خبر نه
سه. د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو پرون په پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف د بندي بنسټګر عمران خان د خوشی کولو لپاره لاریون وکړ.
خان صاحب او خان صاحب کوم کور والا دا د اغه رهایی مونږه مطالبه هم کوو او مونږه وایو دا انتهایی ناجایزه روانه ده.
او د اقتصادي چارو یو په هوایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت تړل کې دو تر بل هر چا زیات نقصان پښتنو ته کیږي.
د ټولو نه غټ نقصان مونږه ته کیږي پښتنو ته. اغه عالم چې کوم د پښتنو پاتې نو اغه وی ته کیږي.
هیله ده لمشال رادیو سره اوسه. اورنې موضوع تر ازو د بلوچستان په کچي یا بولان ضلع کې د بلوچستان وسلوالو پر ضد پاکستان د امنیتي ځواکونو عملیات نن پر دویم ورځ هم روان دي. د بلوچ بلتون غوښتون کې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی وسلوالو پرون له کوټه څخه د پیښور پر لور تلون کې اورګاډي په بولان سیمه کې په یو ټنل کې دننه محاصره کړې او ادعا کوي چې له سلو زیات امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي دي. بلخو د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې چې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سپرلیانو یو سلو څلور را خوشی کړی او شپاړس وسلوالي وجلی دي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ضلع کچې د مشکا په سیمه کې د هغه وسلوالو په ضد د امنیتي سرتیرو لخوا عملیات یا آپریشن اوس هم روان دی. چا چې د مارچ په 18 نیټه جعفر اکسپرس یا اورګاډ باندې برید کړی او د سلو څخه زیات مسافران د یرغمل کولو ادعا کړې وه. د چارواکو په خبره چې جعفر اکسپرس د کوچ څخه د پېښور په لور روانو چې ناڅاپه و ډاډر ته چیرمه د مشکا په غرنۍ سیمه کې پر هغه باندې وسلوال برید وسو. تېر شپه ناوخته د امنیتي سرتیرو په خبره چې د جعفر اکسپرس یو سل څلور سوالیانې د وسلوالو څخه راخوشي کړي دي په کوم کې چې د 50 څخه زیات په بېلابېلو موټرانو کې و کوچ ته را رسولي دي. و کوچ ته د رسیدو پر مهال ځینو مسافرانو د خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناصرګندو وسلوالو لخوا د ډزو وروسته جعفر اکسپرس د مشکا په غرنۍ سیمه کې په یو ټنل یا سورون کې درول شوی دی. یو مسافر غلام نبی وایي چې د پنیر وروسته بیا د وسلوالو لخوا پر اورګاډي ډزې پیل شوې.
پنیر سے آگے چلے گئے ہم لوگ گاڑی پہ بس پھر پتہ چلا کہ بھائی گاڑی رک گئی ہے.
پنیر د سیمه څخه چې مخته اورګاډا ولاړه نو معلومه سو چې اورګاډا ودرېدل. دا وروسته د دې پیل شوی او زیات تکان کېدل. خدامي ونه لیدل چې څومره کسان ځکه چې د ویرې له امله سوالیانو سرونه چټ کړي وو. د دې څخه لمخه د کوچ د اورګاډي پر سټېشن یا تمځای باندې د جعفر اکسپرس د سوالیانو خپل خپلوانو د تیرو څو ساعتو راهیسې منتظر وو. په دوی کې ځینې وو مشال جوړو ته وویل
مینو محمد خان دی مجرور وطن او دغه کیسې بي بس هلته کوی علاوه نه سر څلور بجې
محمد زائد دی مچکی الاڈ دی گاڑی والا کیوں سم درک نہ کیجیے.
بل پلو ته د امنیتی یا سیکیورټی ادارو لخوا ویل شوي دي چې تر اوسه د وسلوالو د ولکې څخه یو سل څلور سواریان را خوش کړي دي، په کوم چې اتیا مسافران د مال ګاډي د لارې د مچو ریلوې سټیشن ته را رسولي دي. په دوی کې د نارینهو تر څنګ ښځې او ماشومان هم شامل دي. په کوټه کې د اورګاډي د ادارې د چارواکو په خبره چې اووه پنځوس مسافران یې نن سهار وختي د بسانو د لارې و کوټې ته را ورسول. که څه هم تر اوسه د دې پېښې د تلفاتو په اړه څه دقیق معلومات یا شمېره نه ده څرګنده سوې، خو په پېښه کې زخمیان شوي ولس کسان یې د کوټې او سیبي و بېلابېلو اسپتالو ته رسولي دي. بلخوا د چارواکو لخوا د دې برید په کلکه سرغندنه سوې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ دا پېښه هېڅکله د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. د بلوچستان د اعلی وزیر میر سرفراز بوکچي تر څنګ د کورنۍ چارو د وفاقي وزیر محسن نقوي لخوا په خپور شوي جلا جلا بیانیو کې زیاته سوې ده چې د وسلوالو په ضد به تر هغه وخت پورې جنګ روان وي چې تر څو یې په صوبه کې امنیت نه وي ټینګ کړی. یادې وي چې بلوچي وسلوالي ډلې بیل یې یا بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په یولسمه نیټه د دې پېښې ذمواري قبله کړې او امنیتي سرتیرو ته یې په لویه کچه د زیان رسولو ادعا کړې وه. د بیل یې د بیان له لورې په ټولنیزو رسنیو په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي وو چې دوی د جعفر اکسپرس عادي مسافران نه یوازې خوش کړي دي، بلکې د سلو څخه زیات د امنیتي ادارو کسان یې یرغمل کړي دي. یادوي چې تېر کال د نومبر د میاشتې په نهمه نیټه هم د کوټې د ریلوې سټېشن یا تمځای باندې هغه وخت یو ځانمرګي برید شوی و کله چې جعفر اکسپرس د کوټ څخه د پېښور په لور روانېدونکی و. په یاده پېښه کې شپږ سوارلیان مړه او د شپېتو څخه زیات نور زخمیان شوي وو. وروسته د هغه پېښې ذمېداري هم بیلې قبله کړې وه او دا ادعا یې کړې وه چې په هغه پېښه کې یو امنیتي سرتیرو ته لوی زیان اړولی و، کوم چې د دوی په خبره د تربیې وروسته بیرته د هېواد و نورو برخو ته روان و، خو د امنیتي ادارو لخوا دا ادعا په کلکه سره رد شوې وه.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورټونه اورېدلای شئ.
د پاکستان د ریلوې یا اورګاډو محکمې له پېښوره کوټې ته د تلونکي اورګاډي جعفر اکسپرس تګ راتګ تر درو ورځو پورې ځنډولی دی. محکمې ویلي چې دا بندیزې په عارضي توګه لګولې او له دې سره د هېواد له نورو برخو څخه هم بلوچستان ته د ټولو ریلګاډو تګ راتګ تر هغې ځنډول شوی دی چې تر کومې په سیمه کې د امنیت حالت ښه شوی نه وي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان د ریلوې د محکمې له یو چارواکي سره مرکه کړې ده. نورازی وایورو.
زمان نور محمد دے زدل تکی ہیڈ ٹکٹ کلیکٹر جا پمپ اسٹیشن ماندے سنگ اچ پرون دا واقعہ شوی دا نم تکم دا کم لسٹ نم تبلو شو تا گے مطابق پون نم گو ہیلپ ڈیسک جوڑ کو چ کم کم خلق دی پکے تا گئی چ کم درشی داران بار بار انفارمیشن اخلی مونا خپل موبائل نمبر انکوائری نمبر ہر سم ورکڑی دی او خپل کو سر من پر ہفتہ کی خلق دیر زیاد پریشان دی خپل خپل ونو دا پار چ کم انفارمیشن مون لالی مون تا گے پر وٹ کو لگے 24 گھنٹے لگے زم شب روز
مکمل
ریزرویشن شوی دا کرنٹ ٹکٹ والے نے دیجیے دا ایڈوانس بکنگ سے کم کئی کہنا دو دو دری دری سلو سو روز مخ کے داغ کسان لسٹ ویزا شوی دیجیے او دا پشاور ڈویژن چلے گا زمین بسمی پکے ٹوٹ سلور کسان دی یو دا اٹک سٹی دے یو دا پشاور دے او دو دا نوشیر دی دا دی لسٹن پا مطابق انو دا سلور کسان دا زمین دا دی صوبی سر پی خبر ڈویژن سر تعلق ساتی دا دی خلق مو سر بار بار پا کنٹک کی دی او چیس انفرمیشن ملوی گی مو گا تا ورکو سر
خجی او دے گی عام مگل دیر دی کنر دا فوج یا دیف سی کسان پا کشتا دی
گنش میر خلق تی پکی جی مختلف قسم خلق دی زکر چی دا واحد بلوچستان ادھر طول لکا پاکستان سره دا یو واحد ذریعہ دا ریل دا ٹرانسپورٹ
دا جعفر ایکسپریس
یو جعفر یو واحد دا سیغری کنا نو گنش میر خلق تی پکی دے کی سیویلی نم دی پکی دیر زیادہ ملٹری زیادہ خلقم دی پکی
او انت جی صاحب لیٹ راشن تاسو رابطہ سوق کوئی سنگ کی زکه
موږ ته زمو کنټرول افس دی جی کنټرول افس موږ ته انفارمیشن چاغی ته سری شپ کیږي هډ کوارټر نه هغه زمو کنټرول افس ته شیر کی کنټرول بیا موږ تر کی بیا موږ خلکو ته ورکو جی
هر پښتنه کوم د دغه واقعې نه پس تصورلو را تک اس متاثر شوی د کنه روټین کوم
سر د کوټ ایکسپریس باندې خو درې ورځې لپاره بندیزو لګیدو لکه درې ورځې لپاره موتل کو سرویس کوټ ایکسپریس ودا نور چې د رمضان میاشت او رمضان میاشت کې زمو پسنجر ډیر زیات نه بل د سکولونو ایگزام وغیرہ دی نو د پسنجر اغه رنګلش د دې طرف نه د څه خاص نشته دی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
مشال ریڈیو تو خوږی رودونکو پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی حکومتي غړو او د صوبائی کابینی غړو د پاکستان تحریک انصاف د رهبر عمران خان د زندانی کېدو پر ضد له اسمبلی نه تر پیښور های کورټ پورې احتجاجي لاریون وکړل. هغوی غوښتنه کوله چې د عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي پر ضد د جوړې مقدمې ختم او هغوی د خوشي شي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي چې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي لاریون د پښتونخوا د کابینې او د صوبایي اسمبلی غړو د خپل ګوند رهبر عمران خان او د ګوند د نورو غړو د زندانونو نه د راخلاصولو په هدف ترسره کړو. په دغه مهال د صوبایي اسمبلی غړي آصف محسود د احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
The Democratic Provincial Assembly, the building na wakhla tar High Court par ho, padakhe tol parliamentarians che sura de munga margari di, a padakhe shirkat kade ho, aur main de munga maksad de Khan sahab rehai hua, aur de munga jikum de Khan sahab, aur de Khan sahab jikum de kor wala da, Bushra Bibi, de agh rehai munga mutalba ham ko ho, aur munga wajda intihai na jaiza rawana da da sara, aur as sara sara, jikum de munga workaran dag de, تحویل کے اغستی دی یا ورکرانو سره کوم ظلم کوي لګیا دی دا په ملک په جمهوریت ملک کې دا کارونه نه کیږي.
یاد دی وی چې د جنوري په 18 په القادر ٹرسٹ قضیه کې عمران خان ته د 14 کلونو د بند او د هغه میرمن بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزاګانی او راولې شوې وي. خو پاکستان تحریک انصاف وایي د عمران خان او بشرا بیبی په ضد جوړی شوې مقدمه په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبني دي. د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی سلاکار امجد علي د پیښور د احتجاجي لاریون پر مهال مشال ریډیو ته وویل.
یو خو د ټولو نه غټه خبره ده د احتجاج هغه حلقې چې کم ځانته طاقتورې حلقې وای چې هغوی عدلیه هغوی الیکشن کمیشن او د ټولو ادارې یرغمل کړي دي د هغوی ایکسپوز کول دي چې خلکو ته کم از کم پته ولګي چې کم خان صاحب باندې کیسونه دي هغه ناحق په جیل کې بند ده. هغه د سي کیسون دي چې دغه سب بنیاد نشته. دغه شاندي بشرا بي باندې چې کم کیسونه دي دغه سب بنیاد نشته. نو مونږه عدلي ته هم دا پیغام ورکو او عدلي ته هم دا ریکوست کو چې تاسو کم از کم په مرټ باندې دا کیسونه واوري.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د اختر وروسته به د خپل ګوند د رهبر د راخوشي کولو او په هیواد کې د روان سیاسي صورتحال په اخلاق د حزبي اختلاف د ګوندونو سره په شریکه یو تګلارې جوړوي. صوبائی وزیر مینا خان اپریدی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
دفتر نه بعد ان شاء الله تعالی مونږه زو کوشش ته چې ګرین الاینس جوړ شي او پای کې چې څومره اپوزیشن جماعتونه دي هغه راغون کړي شي په یو پلیټ فارم باندې او زموږ امید ده ان شاء الله چې پای کې به مونږ تعالی کامیابی هم راکړي. مختلف جماعتونو سره زموږ د پارټي قیادت میټینګونه کوي او کوم چې ګرینډ الاینس شو او پای کې قیادت په سب باندې هم متفق شو نو پای باندې په ټول پارټي متفقي او قیادت عمران خان دی. عمران خان صاحب چې په سب باندې هم ایګری کیږي په سب هم راضي کیږي نو پای باندې امن نو ستکنه.
د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال وایي د خپل وند رهبر عمران خان د راخوشي کولو لپاره به خپل احتجاجونه هم جاری ساتي او د دې هدف تر لاسه کولو لپاره په سپریم کورټ کې د عمران خان د سزاګانو په ضد اپیلونه هم داخل کړي دي. د پاکستان د حکومت الیکشن کمیشن او عدلیه لخوا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دې تازه احتجاج د تورونو په اړه سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی. خو له دې وړاندې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د تیر کال انتخابات په شفافه توګه ترسره شوي وو او په عدالتونو کې د تحریکي انصاف په اړه شوې فیصلې د آئین او قانون پر رڼا کې شوی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې په لومړي ځل پاکستان افغانستان ته بورا یا چینی په قانوني ډول لیږدول شوی ده. نوموړي پرون له پاکستانی شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ملک د اقتصاد ترڅنګ له افغانستان سره تجارت هم ښه کېدو خواته روان دی. د اقتصادي چارو ځینې پوهان بیا د پاکستان افغانستان ترمنځ خرابو اړیکو ته په کتو وایي چې دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت نه کېدو تر ټولو زیات نقصان پښتنو ته کېږي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر سینیټر محمد اورنگزیب ویلی دی چې افغانستان ته په لومړي ځل چینی یعنی بورا صادره شوې ده او کچاکی نه ده لګل شوې. هغه د اطلاعاتو وزیر اتاتارر سره په 11 مارچ په یو ټلویزیوني وینا کې ادعا وکړه چې د پاکستان اقتصاد پیاوړی کیږي او بیلابیل سروې هم د دغه خبرې پخلی کوي. هغه وویل چې افغانستان ته د چینی صادرولو سره د ملک اقتصاد ته ډیره ګټه رسیدلې ده او ښې پایلې مخته راغلې دي. د خزانه وزیر وویل
آپ ان سب سرویس کو دیکھیں.
دا ټول سروې چې وګورئ نو د خدای په فضل دا د اخیستونکو او تاجرانو باور زیاتېدو ته اشاره کوي. چینی هغه رښتینو تاجرانو ته ورکول کیږي چې په مارکیټ کې خرڅوي. د قانون نه سرغړونې په تور شپږ د چینی میلیونه تړل شوي دي او 2.5 کروڑ جریمه پرې لګېدلې ده. دا ځل چینی افغانستان ته کچاکی نه ده لېږل شوی بلکې صادره شوې ده. د چینی پیداوار هم 5.5 میلیونه ټنه دی. په ملک کې د خپل ضرورت پوره کېدو لپاره په کافي مقدار کې چینی شته. په پاکستان کې د روژې په میاشت کې د چینی بیا زیاته شوې ده او په ډیرو سیمو کې په 100 او 150 روپۍ کیلو چینی خرڅیږي. د خزانه وزیر ټلویزیوني خبري غونډې ته وینا هم په دې تنظر کې وکړه او د افغانستان سره د تجارت په اړه خوشبیني ښکاره کړه. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سفارتي اړیکې زیاتره وخت خرابې وي ځکه د دې دوو ګاونډي هېوادونو ترمنځ تجارت هم هغسې نه کېږي څنګه چې پکار دی.
زما خیال دی چې زمونږ د هغوی ټریډ والیوم د 6 بلین ډالر دی خو څه ناڅه داسې کار وشي چې زمونږ تعلقات خراب شي. د دې خبره دې هدف وي ټیک دی چې مونږ هغوی ته ایکسپورټ کړی هغوی ته خو هر څه پکار دی. ګوره مونږ سره غنم لګیا دی خرابېږي کوم چې کیرټیکر ګورمنټ کې راغلي مو خپلو مشو نو پکار دا و چې مونږ دام ولا ورکړی وی اسپیشلی د فاټا او د خیبر پښتونخوا اکانمي خو هغوی سره انټرلینک ده چې دا شانتي حالات جوړ شي د ټولو نه غټ نقصان مونږ ته کیږي پښتنو ته او هغه لم چې کوم د پښتنو پارت دی نو هغوی ته کیږي.
اقتصاد پوهان وایي چې د افغانستان سره ترانزیت ټریډ اګریمنټ نه هم سمګلران نه وړه ګټه پورته کوي او د دې تړون لاندې افغانستان ته لګل شوی توکي بیرته په کچکی توګه پاکستان ته راوړي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت ضروری دی او دا نور هم ښه کېدای شي خو کار غواړي.
اگر
خزانه یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وزیر افغانستان ته چینی لګلې ده نو زما سره سو وجه نشته چې د هغه په بیان شک وکړم. د ترخم لا د 1 فروری رسې تړلې ده خو دا چینی تر هغې وړاندې لګل شوی وه. د پاکستان او افغانستان اړیکې کله ډېرې ښې شي او کله ډېرې خرابې شي خو دواړه ګاونډیان دي. ګاونډي څوک بدلولی نه شي. دواړه مجبور دي چې د یو بل سره واوسي. د دوی ترمنځ څومره قانوني تجارت کیږي نو دواړه هیوادونو ته ګټه رسیږي. د خزانه د وزارت د ارکامو تر مخه پاکستان نه افغانستان ته د روان مالی کال په لومړیو 7 میاشتو کې د 550 میلیونو ډالرو توکي لیږل شوي دي. تیر کال په دومره موده کې صرف د 288 میلیونه ډالرو توکي له پاکستان نه افغانستان ته لیږل شوي وو. د دې نه دا ظاهریږي چې د اړیکو خرابېدو باوجود د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت په زیاتېدو دی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دی سربیرا اونیزی خبرونی هم در توڑاندی کوی موږ دروختیا ادب هنر روانو چارو میرمنو او ځوانانو پاړه ځانګړي پروګرامونه در توڑاندی کوو دا ورېدو لپاره لمشال ریډیو سروسی
د خیبر پختونخوا پولیس وایي په ډېر اسماعیل خان کې د بیا 10 کلنې نجلۍ په سوره کې تر ورکولو وروسته یې پلار ځانوژنه کړې ده. دا غزلې د پولیسو مشر سجاد احمد مشالوړو ته ویلي چې د محمد عادل په نوم د بګواني شمالي سیمې یو اوسیدونکي د مارچ پر 9 هغه مال ځان وواژه کله چې ځینو ځایي مشرانو د هغه د 10 کلنې لور په سوره کې د ورکولو پرېکړه وکړه. نوموړی زیاتوي چې تر پیښې وروسته یې تورن کسان نیولي دي او له عادل څخه اخیستې روپۍ ترې هم ترلاسه کړی دي. تفصیل زمون خبریاله خالده نیاز را کوي.
د مارچ په 11 د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شهلا بانو په دې اړه صبحی اسمبلی کې توجه دلاو نوټس هم جمع کړی دی چې پکې ویلي سوري رسم لاندې د جنکو ژوند تباه کولی شي، باید په دې خبره وکړل شي. د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیس افسر سجاد احمد مشال ریډیو ته ویلي د عادل د لور واده کې د ده وراره یوې جنۍ سره ځینې غیر اخلاقي حرکتونه کړي وو چې د جنۍ کور والا پې خفه وو. وروسته د جنۍ کور والا ځینې مشرانو په ذریعه نه صرف عادل باندې 6 لک روپۍ جرمانه ولګوله، بلکې د ده یوه لور یې هم سورا رسم لاندې غوښته او په دې اړه د ده ناسټام باندې ګوته هم لګولې وه. نوموړي زیاته کړې عادل لور سره کې ورکولو باندې رضا نه و او خودکشي نه وړاندې یو وایس میسج پریښو دی چې پکې ویلي د دوی هر څه کې هیڅ قصور نه و او دا چې ملزمانو ته دې سزا ورکړل شي.
چې کچري دی دا خبره پولیس ته کړې و او یا دا چې کوم چا خودکشي وکړه عادل، نو دا خبره پولیس سره رسولې یا بل چا مشرانو رسیدلې، نو دا به مونږه بر وخت دی کې کاروایم کړو او دا څه خبره بنو شوې دا خبره به دې ځای ته نه رسیدله. خو چونکې دا فیصله دا صدا سينه و چې په پنچایت کې یا پوجره کې یا په جمعات کې دا فیصله کړي، بلکې وکور کې دن نه په بیٹک کې دا خبره کړي وي چې دا غي بل چا ته پته هم نه ونه پولیس ته پته. خو موجود دا غي نه چې کله پولیس ته پته ولګي نو تقریبا په 15-20 منټ کې پولیس ډېر کوئیک اکشن کو کاروایو کړل، اف آی آر هم کړلو، کسان هم گرفتار کړل، د پی سی هم ریکور کړل.
سورا رسم لاندې د پاکستان ځینې سیمو کې جرګه د سزا په توګه د چا د لور یا خور د جبري واده حکم ورکړي او دا جنۍ د شپې په تیارې کې د کور څخه رخصتولې شي. اکثره کیسونو کې د سړو د جرم سزا په توګه یا دښمنۍ ختمولو د پاره هم جنکۍ سورکی ورکولې شي. د ښځو د حقوقو فعالانو شین اورګزی وای په ټولنه کې ټول رسمونه او رواجونه د ښځو ضد دي، د کومې لاندې چې ښځې د بنیادی حقوقو څخه محرومه ساتلې شي.
کله د سیوی سپلار بل واده کوي لور ویل کی لایک ادلا بدلی وشوا اندسې کا د ما کور کې سړی یو ګناه جرم وکي نو خلک یې چې قتل وکي نو اسلام کې مشته دیت ور کوي دی وی چې پیسې شپلې یا سامان شو یا ښځه یو شی دی دا ورکه دا کور کې یاسین بس سبب یې ورکه نن به ورکه دا خو یو ورکون او شیز دی نو هغه باندې دو بیا یې سه مخکې به مو دشمنی ختمه شي. افسوس خبره ده دی پڑھا لکھا معاشرہ دا شیز خب ہم اسے ایکسپٹ کئی بدلا ہم ایکسپٹ کئی سی یو بلتا ویر کی پا دشمنی بنی خزا ہم ورکے
پا قانون کی یو جنہی سورا کی ورکولو باندی سمرا سزا ورکولی شی پا اڑے دا پیخور ہائی کورٹ وکیل طارق افغان وائی
دا کرمینل لا امینڈمنٹ 2005 تر مخا پا پاکستان پینل کورٹ کی سیکشن 310 اے انزد شوے دے چی پاگی کی دا وی چی سوک هم یو پیمیل چی دا نو دا صلح پا بدل کی چاہتا نشی ورکولے کو سوک دغسی کئی نو دا غید پارا وکال سزا دا و کم نہ کم درے کال سزا دا و جرمانہ با ہمی دغسی دی چائلڈ میرج ریسٹرینڈ ایکٹ 1929 کم چی پا مختلف وقتونو کی امن شوے دے ترمیم شوے دے پاگی کیم چونکی پا سورا کی ہمیشہ مائنر جنکی چی دی نو داور کی نو دا دی چائلڈ میریج ریسٹینڈ ایکٹ خلاف ورزی دا او دا مکمل بندے پا دی کی ہم درے کالو پورے سزا دا.
د ښځو د حقونو فعالانی وای په قانون صحیح عمل درآمد نه کیدو او د ښځو حوالے سره منفی ټولنیز رویو توجه اوس هم د سوري رسم په ټولنه کې موجود دی، باید د دې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو ته غوښتونکو په خبر کې د ماخام شپګنی می بجې شوې لړن خبرونه بدرته وره. پاکستان امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په بلوچستان کې د وسلوالو لخوا د محاصره شوي جعفر ایکسپریس نومي اورګاډي له شاوخوا 1500 سورلیانو یې 104 راخوشي کړي او 14 وسلوال یې وژلي دي. تر هغه وروسته چې بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمي وسلوالو پرون له کوټې څخه د پېښور پر لور تلونکي اورګاډي په بولان سیمه کې محاصره کړه، ادعا یې وکړه چې 214 امنیتي استخباراتي سرتیري یرغمل کړي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر کسان خوشي کړي دي. په عین وخت کې بیلې د پاکستان حکومت ته 8 ساعتونو وخت ورکړی او ترې غوښتي چې د بلوچ سیاسي بندیان مقاماتي غړي او په زور درکه بلوچستان سمدستي او په غیر مشروط ډول خوشي کړي. خو د پاکستان د کورونا چارو وزیر محسن نقوي د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي ویلي چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته پورې جنگ جاري ساتي چې په صوبه کې امنیت نوي ټینګ شوی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر شلمه ورځ هم د مسافرو او سامان وړونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. اتمه څرګندېږي چې هم نن یو ځل بیا د دواړو خواوو ولسي مشران په یوه جرګه کې سره وګوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د دې لارې د بندېدو له بندېدو سره تورخم دروازې دواړو خواوو ته زرګونه سامان وړونکي ګاډي ولاړ دي او دوی ته میلیونونه ډالر تاوان رسېدلی دی. پرون په پیښور کې د صوبایي کابینې او د خیبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو د عمران خان د زندانی کېدو پر ضد د اسمبلی څخه تر پیښور های کورټه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هغوی غوښتنه وکړه چې د عمران خان د هغه د میرمنې بشرا بی بی او د تحریک انصاف د نورو مشرانو او غړو پر ضد درج مقدمې دې ختم او هغوی دې خوشي شي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان اول د 2023 کال د مې پر 9 او بیا د هماغه کال په اګست کې درغلی او په قضیو کې گرفتار شوی چې لا هم د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې بندي دی. عمران خان پر د لګېدلي تورونه بې بنیاده بولي. او اروپایي اتحادیې ویلي د فولادو او المونیم په اړه د امریکا د پراخو ټیکسونو په ځواب کې بل اپریل میاشت څخه پر امریکایي توکو د 26 بلیون یورو په ارزښت مالیې لګوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته د فولادو او المونیم پر ټولو وارداتو د 25% ټیکسونو د هغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر له نن څخه عملي کیږي. مشال ریډیو لن خبرونه او سبلا نړیوال موضوع د امریکا لخوا د اوکراین د جګړې په تړاو د 150 زنی اوربند له وړاندیز یو ورځ وروسته روسي او اوکراین پر یو بل حمله کړې دي. د غبردونو کې مرګ ژوبلا او مالی زیان اوخته دي. پروند سعودي په قربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 150 زنی اوربند وړاندیز وکړل چې اوکراین یې منلو ته چمتواله وخود. تفصیل له اسد الله لودین اورو.
روسي او اوکراین د دوی ترمنځ د اوربان تر وړاندې 100 ساعت وروسته تیر شپه یو پر بل هوایي بریدونه کړي دي. د روسي دوه توغندي د مرکزی اوکراین پر کریوري خار لګیدلی چې د دې خار د والی سرهی لیساک په وینا یو تن پکې وجل شوې دی. د روسي بل هوایي برید د اوکراین پر بندري خار او دسی باندې شوې چې د یوې بارونکې بیړۍ څلور تن عمله پکې وجل شوې ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي د دوی د هوایی دفاع سیستم د روسیې د بریدونو پر مهال فعال وو او یو شمیر بریدونه یې شن کړي دي. د اوکراین پر خارکیف ښار هم د هوایی بریدونو راپورونه ورکول شوي او د کیف ښار شاوخوا لسو سیمو کې تیره شپه د هوایی بریدونو د خطر زنګونه وهل شوي دي. دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغه وشول چې اوکراین او متحده ایالاتونو د سعودي عربستان په کوربتوب په جده کې د لوړې کچې خبرې پای ته ورسولې. بلورتا د روسیې دفاع وزارت هم ویلي چې د هوایی دفاع سیستم تیر شپه شپږ بی پیلوټ الوتکه نسکورې کړې دي. دغه وزارت ویلي چې یو بی پیلوټ الوتکه د کریمیا ټاپو وزمي او 15 نورې د تور سمندرګي پر فضا وشتل شوې دي. روسي چارواکو دغه راز ویلي چې د خپل خاورې په لویدیځه سیمه کورس کې د اوکراینی ځواکونو په ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی. روسیا غواړي چې دغه سیمې څخه اوکراینی ځواکونه وباسي. دغه ځواکونه تیر اګست میاشت کې کورس ته ننوتل. د دواړو هیوادونو تازه بریدونه داسې مهال تبادله شوي چې د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې امریکا د اوکراین د جګړې لپاره د 150 ورځنی اوربند وړاندیز وکړ. اوکراین دغه اوربند ته چمتووالی وښود چې سملاسي امریکا بیرته ورسره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو د پایل اعلان وکړ. که څه هم د روسیې لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویل شوی، خو رویټرز اجانس د یو شمېر روسي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی لیکلي، د روسیې ولسمشر د غوړاندیز ته لیوالتیا نه لري. دغه سرچینو ویلي چې روسیا یو شمېر ضمانتونه غواړي او په دې لاټه کې ده چې ټولې اندېښنې یې باید رفع شي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه به راتلونکو ورځو کې له پوتین سره خبرې وکړي تر څو د وړاندې شوي اوربان په اړه د هغه ژمنه ترلاسه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا بیانن خبریالانو ته ویلي د اوکراین او هلته د جګړې د درولو په اړه پریکړه خپله د روسانو کار دی.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په سوریې اشام کې میشت ارمنیان هیلمن ول چې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ په ختمېدو سره به د اقلیتونو ژوند خشي، خو په هغه وخت کې د تاوتریخوالي وروستیو پیښو د عیسوي لږکۍ د خپل امنیت له پلوه ویرولي دي. په 2021 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریه کې له 100,000 څخه زیات ارمنیان ژوند کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت برابر کړی چې مهم ټکی له شاهین بنیری ورو.
د سوریې چارواکو د لویدیز لاتاکیا ولایت کې د پخوانی ولسمشر بشار الاسد د وفادارانو په وړاندې پوځي عملیات پای ته رسولې دي. د جګړې سورز دوام وکړ او په نتیجه کې د اسد د پلوي علوي اقلیت شاوخوا زرو ملکی وګړو په ګډون له 1500 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي دي چې د ډیرو وژنو ذمہوار امنیتي ځواکونه دي. روان تاوتریخوالی په ټوله سوریا کې ټکانونه راپارولې دي. د سوریې اقلیتونه یا لګکی په تمه وو چې د اسد واکمنی به نسکوره شي او د نوي پیل سره به د هیواد د متنوع ټولنې ساتنه وشي. اگر چې نوي واکمنانو د قامی او مذهبي اقلیتونو د ساتنې ژمنه کړې ده، خو د شمال لویدیز خار لاتاکیا کې د نخطو په ترڅ کې د دوو ارمینیانو د وژنې راپور د کوچنی ایسوی اقلیت د غړیو او بیرا ډیره کړې ده. په کال 2011 کې د کورنۍ جګړې له پیل څخه مخکې اټکل کېده چې په سوریا کې له 100,000 څخه ډیر ارمینیان شتون لري. د ارمینیا حکومت اوس په دې باور دی چې له 60,000 څخه ډیر ارمینیایي وګړي ارمینیا او نورو خوندي ځایونو ته پکړه شوي دي، خو ډیر زره په سوریا کې پاتې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه سره په خبرو کې زنو ارمینیانو ویلي دي چې د حکومتي ځواکونو او علوي اقلیت ترمنځ د لنخطو ورستو دوی له سوریا څخه د بهر وتلو یا په بهر کې د چا سره د تماس نیولو لپاره ویر لري. دوی زیاتوي چې ځواکونه له ټینکونو سره کلیو ته ورننوتي او نه دي خبر چې تر اوسه څومره خلک وژل شوي دي. بلخوا د مارچ په 10 نیټه د رویټرز سره په یو مرکه کې د سوریې لنډمهاله ولسمشر احمد الشرع وویل چې د علویانو ډلهیزو وژنو د سوریې د یووالي لپاره دغه هڅې د ګواښ سره مخ کړي دي. نوموړي هوډ تکرار کړ چې که د قتل عام ذمېواري خپل متحدین هم وی سزا به ورکوي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
د خیبر پختونخوا د ټانک ضلع اوسیدونکو پرون مشالړو ته وویل چې د سیمې امنیتي حالات یې خراب شوي دي چې په وجه دوی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. هغوی له پوځ او پولیس چارواکو وغوښتل چې د امنیت ټینګولو لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. بلخوا د ټانګ انتظامي چارواکي وایي په هغه ضلع کې پوځ او پولیس په ګډه د امنیت ټینګولو لپاره لګیا دي او د وسلوالو خلاف یې دفاعي عملیات پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د ګومل کوټ اعظم سیمې یو اوسیدونکی په خپل سیمه کې د بدامنۍ حالات په دارنګ بیانوي.
حکومت نہ مطالبہ دادو خالکے
دے ٹانگ ضلع یو مشر محمد ندیم عوام دوست ویائی چ دے ضلع او سے دن کی حکومت نا دے ضلع امن حالات شکاولے بار بار غشتنا کوی خو چارواکی یہ پدا غشتنا غوج نہ گراوی مشال ریڈیو چ دے ٹانگ ضلع اسی دن کیے دے امن حالات شکاول غشتن پبارکش دے ضلع پولیس و مشر اسلم نواز خان سرا دے تماس نیولے بار بار ہسا وکڑا خواہوئی پل موبائل پرتا کول خواہش نکڑل و دے ضلع انتظامیہ و چارواکی دے نم نوشولے پلاوج مشال ریڈیو تا وویل چ ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا پاؤز او پولیس پر شریکا گامونا پرتا کڑی دی او پسیما کشے دے بدمنی پر پیشے کشے کاکڑ و اسلاول پر خلاف یہ ہدفی عملیات پہل کری دی خود ٹانگ ضلع اسی دن کی مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چکا حکومتی چارواکیو یہ پر ضلع کشے دے امن حالات شکاول دے پورا زر بیڑواندی گامونا پورتا نکڑل بیاو یہ دیسی میں اسی دن کی پلوئی احتجاج لوس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او حکومت د اتحادی گوند پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری د مارچ پر لسمه په روژه ماتی کې لیبل سره ولیدل د دواړو اتحادی گوندونو نور مشرانو هم په غناسته کې ګډون درلود. بلاول عباسین روز څخه د پنجاب لپاره د نهرونو د استلو پر پروژې نیوکه وکړې. ځینې شون کې وایي د دواړو گوندونو ترمنځ پر دې سربیره نور اختلافات هم شته او کېدای شي مګر ته ډیر اوږده پاتې نشي. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د خپل اتحادی ګوند پیپل پارټی چیرمن بلاول بھٹو زرداری په درناوی کې په 10 مارچ تر روژه ماتی تابعیا کړی و. بلاول بھٹو زرداری د خپل ګوند نور مشرانو سره د وزیر اعظم په ملمستیا کې ګډون وکړو. په روژه ماتی کې د وقدار مسلم لیگ نون مشران هم موجود وو. د پیپل پارټی د خبر پاڼې تر مخه بلاول بھٹو د اباسین نه د پنجاب لپاره د نهرونو وستلو په منصوبه خپلې نیوکې وزیر اعظم ته وړاندې کړې او وزیر اعظم د دې مسلې په ښه توګه هوارولو ډاډ ورکړو. خبر پاڼه وایي چې بلاول په کورمه کې د امنیت ستونزی او په بلوچستان کې د سیلاب ځپلو مرسته نه کولو په اړه هم وزیر اعظم سره خبرې وکړې. وزیر اعظم د دې ستونزو د هوارولو ژمنه وکړه. په 10 مارچ ته پارلمان شریکې غونډې ته د وینا په وخت د پیپل پارټۍ مشر او صدر آصف علي زرداری هم د اباسین نه د نهرونو وستلو مخالفت کړی وو. خو په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علي مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ترمنځ د نهرونو په سر نه بلکې په نورو ډیرو مسلو هم اختلافات شته چې تر ټولو مهمه مسله په پنجاب کې د پیپل پارټۍ کارونه نه کېدل دي. پیپل پارټي ګیله کوي چې د پنجاب صوبایي حکومت ته دوی غوښتنې نه مني.
د پاکستان پیپلز پارټي د سندھ حکومت او د پاکستان مسلم لیگ نواز دلی د مرکزی او د پنجاب د حکومت ترمنځ صرف د اوبو شخړه نه ده، دا یو ایشو ده، یو غټه ایشو ده. خو نور هم یو شمېر مسلې شته په کومه چې د دواړو سیاسي ګوندونو ترمنځ اصولي اختلاف موجود دی. خو د دواړو دا چې کومه اتحاد ده دا هم مجبوري ده او ډېر زیات ضروری ده په دې وخت کې د سیاسي استحکام لپاره او کدا اتحاد ماتیږي نه د دې ګټه به ظاهره خبره ده. پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن عمران خان ته رسي او دغه چې کم نه په هیڅ صورت نه زرداری صاحب ته او نه نواز شریف ته او دغه ګوند ته قبول دی.
پیپل پارٹی په حکومتي اتحاد کې شامل ده خو وزارتونه نه دي اخیستي او وخت په وخت حکومت په ځنو پریکړو نیوکه هم کوي. صدر زرداری پارلیمان ته د خپل وینا په وخت حکومت ته دا صلاح هم ورکړه چې ټولې پریکړې په اتفاقي رائے سره وکړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشوڼي مشال رډیو ته وویل چې په روایتي توګه مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی د یو بل حریفان دي خو د دوی په اتحاد کې پاتې کېدو اندازه به د بجټ ته وړاندې کېدو په وخت ولګي چې پیپل پارٹی د بجټ په منظورولو کې د مسلم لیگ نون مرسته کوي کنه.
پیپل پارٹی دا ودا دا چې نیم ټینور چکم دے آغا با مسلم لیگ نون سره گورنمنٹ مئی اور نیم ټینور چکم دے آغا با پیپل پارٹی سره نو دی وخت چکم دے پیپل پارٹی دا غواړي چې ایتا دا گورنمنٹ کې نه صرف ایسا ورکی بلکې دا پرائم منسٹر سیټ چکم دے پیپل پارٹی دا ورکی دا اسی غا ہیلا بانی دی دا د نیرونو مسئلے ما دا سخکاری او بل انفارمیشن هم دا سی دی مسلم نون او دا پیپل پارٹی درمیان چکم اختلافات دی اغه ډیر زیات شدید دی. کومرز هم د اسټابلیشمنت طرف نه پیپل پارٹی ته اشاره ملاو شو نوغه به ضرور ګورنمنت ټاپل کولو خصوصي تور باندې هغه کې به یې صدا سه اقدامات کوي.
واقدار مسلم لیگ نون سو سو واره پیپل پارٹی ته د وزارتونو اخیستو وړاندیز کړي دي خو پیپل پارٹی تر اوسه دا وړاندیز نه دی منلې او صرف عیني عہدې اخیستې دي. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په خیبر پښتونخوا کې په روستیو کې یو شمېر کسانو ته ځینو نامعلومه ادارو یا اشخاصو داسې پیغامونه او لینکونه لیګل پیل کړي دي چې له خلکو د موبایل بیلنس د بانک پیسې او ذاتی معلومات ترلاسه کوي. د دې عمل د مخنیوي لپاره د پاکستان د مخابراتو ادارې ولس ته خبرداري ورکړې چې داسې پیغامونو او لینکونو ته دې ځواب نه ورکوي چې نه یې پیژني او دغه لینکونه او موبایل شمیرې دې دوی ته رپورټ کړي. تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنو کې دا وخت په پاکستان کې واتس اپ کارونکو شمیره 15.5 کروڑ ته رسیدلې ده. دغه رنګه فیسبوک کارونکو شمیره سکم 15 کروڑ ده. دغه معلومات ګوګل اداره ورکوي. د پاکستان زیاتره خلک د واتس اپ ګروپونو لري او په دغه سافټویر ویډیوګانې، غږونه او میسجونه کوي. ودغه کې اوس داسې ادارې هم کار کوي چې د استعمال کوونکو نه په بیلابیلو لارو معلومات واخلي او بیا د هغوی ذاتی معلومات ته رسایي وکړي. پکې د استعمال کوونکو بانک اکاونټ ته هم ورتلی شي او د یو لوی تاوان سره استعمال کوونکو مخامخ شي. دا خبرې د سوات پوهنتون د کمپیوټر ساینس شعبې مشر ډاکټر مزمل خان کوي. دی وایي چې زیاتره خلک په لالچ کې راشي او په ناپوهۍ کې ورته په میسجونو کې ورغلي لینکونه کلیک کړي او ورته خپل معلومات ورکړي.
زمونږ خلک چې کم دی نو هغوی خو هم پتر چې اپلای نه کړی او دا نه کړی خو د هغې باوجود دي چې کم دی نه هغه لینکس وغیرہ ټیک کړي نو پای کې به د هغې نه دي مختلف انفارمیشن غواړي اکثر غواړي وجه زمونږ خپل نوم انټر کوي او خپل پروفایل جوړ کړي. نو په پروفایل کې زمونږ چې بیسک انفارمیشن دي هغه زمونږ ایمیل آی ڈی هم وي زمونږ فون نمبر هم وي او زمونږ پاسورډ چې کم دی کم چې موږ نارمل استعمالو هغه هم نارمل دی د یاد ساتلو لپاره موږ هغه استعمال کړو په دغه ایمیل او په دغه رجسټریشن دوران نو هغه چې کم دی هغه انفارمیشن هغه ته ایزی دی اویلیبل شي. ایون دو چې بس چې کم دی نن سبا هغه دا هم یو سکیم شروع شوی دی چې هغه ته تا وایي چې یاره بس تاسو خپل انفارمیشن انټر کړئ او د رجسټریشن کمپلیشن لپاره تاسو ته به یو اس ایم ایس درځي پای کې به وګوري نو تاسو دای کنفرمیشن وکړئ خپل او دغه کوډ چې کوم دی واپس په دې فارم کې انټر کړئ. نشته چې هغه دې نه هغه تاسو دا کوم چې پرسنل انفارمیشن دی یا پرسنل اکاؤنٹس دی ایون د بینک اکاؤنٹس وغیرہ چې کوم دی نو هغه ایکسس کولو کوشش کړئ. بیا د ایزی پیسا وغیرہ چې کوم دی آن لائن بینکینګ چې کوم دی دا ټول انفارمیشن دینا ریٹرائی کے چاہیے گا ایکسس کو رو گوشو کی.
تسوات کانجی اس سیزن کے زائی خبریال شفی اللہ وائی چوڑمائی کے حقا سر ہم دا سی پی خشوے چترے دیر پیسے نامعلوم ادارے یا تن وحلی اس وقت ہم دا سی میسجون رازی چی مقصد دی دوکا او پیسے وحلوی
دیر زیاد دا میسجون رازی او میسج ما تراغل او چیارا دا شلو کسان تولے گا نو تا تا بدا امریکی دا لاتری ویزا میلاو شی نو هغه چې دی هغه ما شلو کسان ته ولېږل چې ما بیا قتل نو ما ته به خلکو به مخه را لېږل او چې سم میسجونه مې قتل ځکه چې دا خو ډېر اهم میسجونه خلک وایي چې هره د پلانکي مرګري راته میسجو کو چې څه دي چې هغه وګوره هغه هم دغه خبرې نو دا داسې یو غوغا غوندې کې جوړی او د دې سره سره موږ چې یو اکثر لکه په بینظیر انکم سپورټ هغه د غم راشي نو هغه ماته اکثر راشي یو پیره دوه ما داسې کلیک کو و مې کتل نه هغه و چې دا نمبر نو ډز شو زما د هغه موبایل نه به هغه دغه چې و هغه بیلنس چې و هغه به ټول ختم شو بیا خو زه اکثر بلاکې کوم خو بیا هم پته نه لګي زما دا نمبر دی له څوک ورکوي د ناشنا ناشنا نمبرو ته ماته دا راځي.
د سوات پوهنتون کمپیوټر ساینس استاد مزمل خان وایي چې داسې پیښو او ټګي برګۍ نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې واټسپ فیسبوک یا ایمیل کې داسې لینکونه او پیشکش نه قبلوي کوم چې ناشنا وي.
موږ دا په کار ده چې د ان نون سینډرز نه ایس لینکس وغیرہ چې کوم دي ایون کمیونیکیشن وسره هم ونه کو نو موږ به په دې سچویشن کې بچ شو.
ډاکټر مزمل زیاتوي چې د پاکستان حکومت داسې دوکې او ټګي ناقانونه ګرځولې او د سایبر کرایم په نوم قانوني کاروایی هم کوي خو دا عمل ډیر پیچیده او سست دی او زیاتره زیانمندونکو ته څه قسمه مرستې نه ورکولای کیږي. بلخوا د زیات شکایتونو په وجه د پاکستان مخابراتو ادارې ټیلی کمیونیکیشن په ورځپاڼو او ټولنیزو رسنو د اشتهارونو په ذریعه خبرداری جاری کړی چې ولس دې د تاوان نه بچ کېدو لپاره ناشنا نمبرو او پاڼو نه خپاره شوي پیشکشونه نه قبلوي او د مشکل په وخت کې دوی ته رپورټ کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوي بڼه واورئ.
د پاکستان سینیټ د مارچ پر اتمه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کمرې ودونو د مخنیوي او ښځو ته د برابر حقونو ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی. په قرارداد کې د نجونو د کمرې یا په زور د ودولو د مخنیوي تر څنګ د غیرت په نوم د وژنو د سزاګانو سختولو غوښتنه هم شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول قوانینو منظورېدل د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي په ځانګړي ډول د کمرې ودونو د مخنیوي لپاره ګټور ثابتېدای شي او که څنګه؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریالی اسما گل دا رپورٹ جوړ کړی دی.
دا پیښور های کورټ وکیل اجاز مومن ایډوکیټ دا مارچ په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د کومرۍ ودونو د مخنیوي او د ښځو پر ضد کېدونکو تاوتریخوالي د کمولو یوازنۍ او موثره لاره د اولس پوهاوی دی. نوموړی زیاتوي تر څو چې اولس د دې قوانینو نه خبر نه وي دا پیښې به د کمېدو پر ځای لا زیات شي. هغه ټینګار وکړ باید حکومت د عام اولس پوهاوی لپاره هم جدي ګامونه پورته کړي.
چې د پاکستان آئین موږ ته کوم فنډامنټل رائټس راکړي دي، بنیادی حقوق، هغې نه څوک نه دي خبر. د دې نه څوک نه دي خبر چې هیومن وایلیشن څه شی دی که نه، نو څومره ضرورت دی دغه خلکو ته. او بیا خاص کر ټرایبل بل چې کوم دی هلته خو د دې ډېر زیات ضرورت دی. د فیمیل چې کوم دی هغه اکسس چې کوم دی هغه بالکل نشته دی. د وراثت په بنیاد کې، د فیملی سکوټ په بنیاد کې، د چایلډ پروټیکشن په بنیاد کې زمونږ یو ارګنایزیشن دی، هغې کې اکثر موږ چې کوم دی دا سیمینار ورکشاپ کوو، داسې اویرنس باره کې هغې کې پروګرامونه کېږي. نو هغې نه موږ ته دا اندازه لګي چې یاره زمونږ دلته اکسس ټو جسټس په هغې کې څومره کمې دی. د خلکو عدالتونو ته راتګ چې کوم دی دا ډېره زیاته غټه مسله ده.
پروفیسر حسین علی چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ابلاغیاتو د څانګې اسسټنټ پروفیسر دی، نوموړی وایي په ټولنه کې ډېر خلک د بدنامۍ لورې حکومتي مرسته نه غواړي چې دا په خپله د ستونزې یوه مهمه برخه ده.
دا د ستاینې وړ خبره ده چې په سینټ کې د جینکو د کمومرې د ودونو حواله سره قرارداد منظور شو چې زمونږ په خیبر پښتونخوا کې بالخصوص په دیهی علاقو کې او په غریزو علاقو کې د جینکو د کمومرې ودونه عام دي او معاشره دې ته په بد نظر باندې نه ګوري. او دا خبره هم عام ده چې کمې جینکې په کمومرې کې واده شي نو هغې په کورونو کې دننه د جسماني تشدد ښکار هم وي. نو په کار دا ده چې په معاشره کې د جینکو د کم عمرې ودونه چې کم دینو دا ختم شي او د دې د خاتمې لپاره چې په معاشره کې یو آگاهی پروګرام شروع کول پکار دي او داغه سرپرستی چې کم دینو دا حکومت له چې کم دینو اغستل پکار دي. زمونږ علما چې کم دي او زمونږ منتخب نمائندگان چې کم دي دا په دې کې یو مهم رول چې کم دینو دا ادا کول شي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په مردان سیمه کې د بشري حقوقو فعال او تحصیل ممبر زیبون نساء بیاوي د کم عمرې ودونو له عملای جنکې له بیلابیلو اقتصادي ټولنیزو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دا جینکۍ نه خپل ځان په سمه توګه وساتي او نه د خپلو اولادونو د پالنې جوګوي.
مونږ کمیونټي کې کار کوو، به هر نقصان دې ماشومانو لپاره، جینکو لپاره، چې هغوی پوره زندگی تباه شي په دې کم عمرې واده په وجه باندې، ځینې په جسمانی باندې، ځینې چې دې ذهني باندې اثرات پرېوځي او ډېری پکې خپل زندگی نم لاس وینځي.
په پاکستان کې وخت په وخت د کم عمرې ودونه راپور کیږي. د یونیسف د کال 2019 د شمیرو له مخې د خیبر پښتونخوا د شانګلی په ضلع کې یوازې په یو کال کې د جینکو د کم عمرې د ودونو 8 پیښې ثبت شوې دي. دا شمیره د هیواد د نورو صوبو پرتلا تر ټولو لوړه ده. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل، پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې لوړاندې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قوانین موجود دي، خو سره له دې د وخت په تیریدو د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې لا زیاتېږي، چې د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي زیاته کړه، د قرارداد منظورېدل یو ښه ګام دی، خو اړوند ادارې باید د دې عملي کولو ته هم پاملرنه وکړي.
سینیٹ خو قرارداد منظور کړ، خو د هغې عمل درآمد ذمواري و څوک اخلي؟ د جینکو په کم عمرې کې واده حوالے سره موږ سره اوس هم ډېر زیات مثالونه موجود دي، او په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، په داخلي سندھ کې، او چې کوم زمونږ کلیوال علاقې در پنجاب آئی کې ډېرې زیاتې دي، او زمونږ همیشه توجه همدغه علاقو باندې وي، خو په خاریه کې هم دې کې څه کمی نه دی راغلی. کم عمره واده وجه صدا هغه وجوهات ختمول، دا هر څه به حکومتو کې، خو د حکومت سنجیدګي دې کې نشته رې، چې په کوم وخت سنجیدګي رااله نو دا مسله به هم اوار شي.
د قانوني چوکاټ د 1979 کال د کم عمرې ودونو د مخنیوي له قانون، چې د برتانی دور یو قانون، په دې کې د جنۍ لپاره د واده قانون عمر 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله ټاکل شوی، او د خلاف ورزی کولو په صورت کې 1000 روپۍ جرمانه او د یو میاشت قید سزا مقرر کړی شوی و. خو په یاد قانون کې د بدلون وروسته کال 2014 کې د سرغړونکو لپاره سزا 50000 روپۍ جرمانه او شپږ میاشتې د بند سزا وټاکل شوه. خو مدني فعالان او کارپوهان وایي، تر څو چې حکومت دا سزاګانې عملي کړي نه وي، د کم عمرې د ودونو مخه نیول ممکن نه دي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
اوریدونکو، د روژې ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې ولې روژه د مغفرت میاشت ده، په روژه کې څه کول پکار وي او څه عادتونه خپلول پکار وي. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړی ده.
الله جل جلاله چې څومره کتابونه نازل کړي دي، تقریبا دغه اکثر کتابونه چې د انسان د هدایت او لارښوونې لپاره په انبیاو نازل شوي دي، هغه په همدې مبارکه میاشت د روژې او د رمضان کې نازل شوي دي. او روژه د اسلام څخه د مخه په مسیحیت، یهودیت، هندو مذهب، بودیست مذهب او په نورو مذاهبو کې هم په مختلفو شکلونو کې موجود و. دا داسې عبادت ته چې نورو قومونو او نورو دین مینو خلقو هم دا عبادت کړی دی، چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د الله عز وجل د قرب دا لاره ډیرو خلقو خپله کړې وه. دا چې د قرآن کریم او د دې مبارکې میاشتې سره ډیر یو قوي تعلق دی، چې قرآن پاک په دغه میاشت کې یو ځلې د بیت العزت نه راغلی دی، او بیا یعنی د زرګونو فرشتو په معیت او ملګرتیا کې او په بدرګه کې، او همدارنګه بیا دا مبارک کتاب نجمن نجمن په خلاره خلاره د انسانیت درشت او هدایت د پاره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هم په رمضان کې. نو دا دو خبرې د قران کریم او د رمضان په مابین کې یو کلک تړاو او تعلق پیدا کوي. په کار دا ده چې مونږه قران کریم ته وخت ورکو. زمونږ په ټولنه کې دا ډیر بد عادت ته چې جمعه ته راننه وزمنګه، اول خدای دې چې وخت مناسبی باید چې دوه رکعاته تحیت المسجد وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. ستاسو نه چې کوم مسلمان جمعه ته راننه وزي، مخکې لدی چې دا کینی دې ته دوه رکعاته مونږ کول پکار دي. دا عادت مونږ کې نشته. باید زمون علما خلق دی تراغیب کی. دویم دار چې په جمعات کې موږ به دنیاوی خبرې کوو، ملا صاحب هم ناست او قوم هم ناست او گپ شپ او حساب کتاب او واو غیو فلان بستان، دا ټول په جمعات کې موږ کوو، دا خبره نه ده. باید هغه وخت چې موږ په جمعات کې تیرو، اول خو په نیت د اعتکاف داخل شو، دویم دا دی چې خیخ په داخله کو، اول دعا ویو او دا ماغه وخنه نیت کو چې موږ بد الله تعالی عبادت او ذکر کو. دریم مشکل به موږ کې دا دی چې قران کریم یوازې د سوره یاسین تلاوت کو، نور یو شیم نه کو. بعضی خدا سي دي چې خدای ورته دا توفیق هم نه دی ورکړي چې دو آیاتم په جمعات کې او سړی تلاوت کولی شي ور داخل شنو، باید چې دا آیاتونه تلاوت کی. بل حفظ د قران د هر مسلمان په سینه کې باید سنا څه برخه د قران کریم موجوده وي. نو قران ته شاګر زول د هلاکت ته، موږ باید قران کریم ته مخ کو او خپل اوقات په دی باندې معمور کو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.